The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu Alaikum Grano Ridunko The Voice of America Diva Radio de Nan The Gulraz Kalduzara Ullasam The Maidamiyash te Fin Lasam Aneta da Waqt shwe pa Islamabad ke The Sahar Shpak Baje Pa Kabul ke The Sahar Fin Zimi di او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د مئی سوار لسمه نیټه ده او د شپې نه بجې دي د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو په دې نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه کې درته زما وش جلیل هرکلی وایم او ډومبې ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته پاکستانی چارواکو په هیواد کې د هغه کسانو په ضد د چاپو او نیولو امر کړی څوک چې په سوشل میډیا په خپلو لیکونو پوسټونو کې په پوسټ پسې خنداګانې یا ټوکې کوي او د بلوچستان په دیرش ضلعو کې د نن نه د پولیو وایرس په ضد درې ورځنی کمپاین پیل کیږي په دې تازه کمپاین کې به په ګرد بلوچستان کې د سلیریش لکو نه سیوا ماشومانو ته د پولیو وایرس په ضد څاڅکي ورکړل کیږي شمالي کوریا د اتوار پر ورځ د بلستیک میزایل یو کامیاب آزموینه کړې ده چې 3.5 کیلومتره فاصله پورې هدف په نښه کوي شي
امریکی جاپان او سویلی کوریا د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې چې د سلامتی کونسل غونډه دی په فوري توګه راوبلي چې د شمالي کوریا د آزماینه وغندل شي او په ضد نور هم بندیزونه پر ځای شي
قدرمنو اوریدونکو ډیو ریډیو سره اوسه زموږ خبری خبرونه لا جاری ده وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته غوږی سټکی تاسو ورېدل اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره پاکستانی چارواکو په هیواد کې د هغه کسانو په ضد د چاپو او نیولو امر کړی څوک چې په سوشل میډیا په خپلو لیکونو پوسټونو کې په پوسټ پسې خنداګانې یا ټوکې کوي د اتوار په شپه ناوخته په یو سرکاري بیان کې ویل شوی د پلټنو وفاقي ادارې یا اف آی اے د سایبر کرایم څانګې ته امر کړی د هغه کسانو په ضد دي ګامونه پورته کړي څوک چې په دغه ناوړه کار کې لاس لري په دغه بیان کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان لخوا ویل شوی د وینا د آزادۍ په نوم د پاکستان پوځ او افسرانو پسې په سوشل میډیا ټوکې یا خنداګانې کول د قانون لاندې یو سنجیده جرم دی په بیان کې د پاکستان کورونو چارو وزیر اف آی اے ته امر کړی د هغه کسانو په ضد سخت ګامونه پورته کړي څوک چې په قصدن یا په خطا کې په سوشل میډیا داسې قسمه مواد خپروي د بلوچستان په دیرش ضلعو کې د نن نه د پولیو وایرس په ضد درې ورځنی کمپاین پیل کیږي په دې تازه کمپاین کې به په ګرد بلوچستان کې د سلیری شلکو نه سیوا ماشومانو ته د پولیو وایرس په ضد څاڅکي ورکړل کیږي د بلوچستان په کوئټه پشین او قلعه عبدالله کې به دا کمپاین د 15 ورځو پورې روان وي او په نورو ضلعو کې به دغه کمپاین د 3 ورځو پورې روان وي د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د راتلونکي نهه په ورځ یو هنګامي اجلاس را بللې چې پکې به د شمالي کوریا تازه اټمي میزایل آزماینې په هکله خبرې کیږي ملګرو ملتونو جاپان او سویلی کوریا د دې اجلاس را غوښتو خاص پس لاغي وکړو کله چې پیونګ یانګ د اتوار پر ورځ د بلستیک میزایل تازه آزماینه وکړه د سپینې ماڼۍ لخوا جاري شوی یو بیان کې ویل شوی چې د تازه آزماینه د ټولو هیوادونو لپاره یوه اشاره ده چې د شمالي کوریا په ضد د سخترینه بندیزونه ولګوي د یورپ پولیس ایجنسی یوروپول ویلی دی چې په نړیواله کچه انټرنیټي بریدونه یا سایبر اټیک له کبله په یو نیم سلو ملکونو کې شاوخوا یو لکه تنظیمونه اغیزمنه شوي دي دی رنسم ویر دی سافټویر چې کمپیوټر ته ورشي نو فایلونه بند شي او د خلکو نه د فایلونو بیرته ترلاسه کولو لپاره د پیسو غوښتنه کوي تر اوسه د دې انټرنیټي برید پلان کوونکي په هکله هڅو هیڅ نتیجې نه دي راوتې او اوس ورځو د کرکټ په هکله یو تازه خبر ته د ویسټ انډیز په وینسر سټیډیم کې شوی د دریم او آخري کرکټ ټیسټ میچ په آخري ورځ پاکستان د یوې سختې مقابلې وروسته ویسټ انډیز ته په یو سل یو رنزونو ماتې ورکړې ده د ویسټ انډیز ټول ټیم په دویم اننګز کې د 300 رنزونو هدف په جواب کې 202 رنزونه جوړولو وروسته آؤټ شو د ویسټ انډیز آؤټ شوی آخري لوبغاړی شنن ګبریل وو چې د یاسر شاه د لاسه بولډ شو دا د ویسټ انډیز په ځمکه لومړی سیریز وو چې پاکستان وګټو او د یونس خان او کپتان مصباح الحق هم آخرنی میچ وو
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرنه خبری خبرونه تاسو د ډیو ریډیو په ویب پاڼه هم اوریدئ شئ www.voadivaradio.com لمغه د ویب پاڼه پته ده. د ډیو ریډیو په ویب پاڼه تاسو تازه او مهمو خبرونو ترڅنګ په یو شمیر موضوعاتو ویډیو رپورټونه او د ترڅنګ د ډیو ریډیو د ټي وی چې کوم خبرونه ده نیخ پنیغه کتئ شئ. اوس ورزړم بي رپورټ رخته څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستانی چارواکو په هواد کې دننه د هغه کسانو په ضد د چاپو او نیولو امر کړي څوک چې په سوشل میډیا په خپل پوسټونو کې د پاکستان پوسټ پسې خنداګانې یا ټوکې کوي. هم په دې موضوع باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د اتوار پښپنا وخته په یو سرکاري بیان کې ویل شوی د پلټنو وفاقي ادارې یا اف آی اے د سایبر کرایم یا انټرنیټ په لار د جرمونو مخنیوي څانګې ته امر شوی د هغه کسانو پر ضد د ګامونو پورته کړي څوک چې په دغه ناوړه کار کې لاس لري. په دغه بیان کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان لخوا ویل شوی د وینا د ازادۍ په نوم د پاکستان پوز او افسرانو پسې په سوشل میډیا ټوکې یا خنداګانې کول د قانون لاندې یو سنجیده جرم دی. د دغه بیان په وضاحت کې نور ویل شوی چې د هیواد آئین ولسته د اجازه نه ورکي چې په داسې قسمه کارونو کې برخه واخلي چې د پاکستان پوځي ادارو نوم او عزت خراب کړي او سپکاوی وکړي. په دغه بیان کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر اف آی اے ته امر کړی دی د هغه کسانو پر ضد د سخت ګامونه پورته کړي څوک چې قصدن یا په خطا کې په سوشل میډیا داسې قسمه مواد خپروي. د سوشل میډیا د فعالینو پر ضد د چاپو دا امر په داسې مهال شوی کله چې د پاکستان پوز لخوا هغه بیان بیرته واغستل شو د کم وروستو چې په پاکستان کې په پوز سختې نیوکې پیل شوی وي. د پوز په دغه بیان کې د پاکستان د وزیر اعظم واکمنی چیلنج شوی وه. د پاکستان پوز او موجوده جمهوریت حکومت ترمنځ دا تاوتریخواله د پاکستان انګریزي ژبې ورسپانې ډان کې تیر کال اکتوبر په میاشت کې د یو مضمون خپرېدو وروسته سیوا شوو. په دغه مضمون کې ویل شوی چې د پاکستان پوز د هغه تونرو غوندونو پر ضد عملیات نه کوي کم چې په گاونډي افغانستان او هندوستان کې کاروایانه کوي او په پاکستان کې پناه ځایونه لري. د دغه رپورت وروسته د پاکستان پوځي مشرانو په دغه تاو نیولیو او په وزیر اعظم یې دباو راوستیو چې د هغه چارواکو معلومولو لپاره د یو کمیشن جوړ کړي چا چې د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې دغه مهمې غونډې معلومات خپاره کړي دي. د دغه کمیشن په لټنې بیا د تیرې میاشتې په اخره کې وزیر اعظم ته وړاندې شوې او په نتیجه کې نواز شریف د خارجه چارو خپل سلاکار او د اطلاعاتو د وزارت یو ستر بیوروکریټ د خپل څوکۍ نه لرې کړل. کله چې د وزیر اعظم د دفتر لخوا د دغه چارواکو د لرې کولو اعلان وشو نو د پاکستان پوځ دغه ګام رد کو او دغه یې نیمګړی وبالو. د دغه وروسته په پاکستان کې د جمهوري حکومت او پوز ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه ګنګوسې نورې هم سیوا شوې. خو دغه شخړه بیا تیرونه هغه وخت سړه شوه کله چې د پاکستان پوز ناڅاپي دا اعلان وکړو چې د حکومت سره د ډان لیکس په سر شروع لانجه ختمه ده او خپل هغه زوړ بیان یې بیرته واغستو په کم کې چې د وزیر اعظم لخوا اغستل شوي ګامونه نیمګړي بللي وو. په پاکستان کې حکومت مخالف غوندونو په حکومت نیوکه وکړي چې د پلټنو د غریپورټ یې ولی ولست اخکارانه کو. خو په سوشل میډیا فعالینو بیا په پوز سخت کونه شروع کړل چې دوی ولی دغه ټوله معاملہ پټه ساتل غوښتل. په پاکستان کې جمهوریت پلوه ډلې دغه هر څه د جمهوری مشرانو د پوځي جنرالانو پر ضد ګټه بلی. چرته چې تل په داسې حالاتو کې پوځي مشرانو جمهوری حکومتونه لری کړي او بیا یې د کلونو پورې امیرانه حکومتونه کړي دي. پاکستان کې اخیری پوځي حکومت په اکتوبر کا 1999 کې راغلی و کله چې وزیر اعظم نواز شریف په زور د خپل څوکۍ نه لرې کړی شو او د خپل کورنۍ سره سعودي عرب ته وشاړو. ښاغلی نواز شریف بیا نږدې 8 کاله وروسته پاکستان ته ستون شو. د هغه ګوند په کال 2013 کې عام انتخابات وګټل او په دریم ځل په دغه هیواد کې په واک کې راغی چرته چې تل جمهوریت د ستونزو سره مخ پاتې دی.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
که قدرمن اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا نیم ساعته خبری خبرونه ده. تاسو د خپل موبایل فون ستلارې هم اوریدئ شئ. کچری سمارټ فون لري نو اپ دی چې ټیونی نومیږي دا ډاونلوډ کړئ. سرچ یا لټون بار کې وی او اے پښتو ډیوی ریډیو ولیکئ نو دا تاسو د ډیوی ریډیو دا خبرونه په خپل موبایل فون باندې هم نیخ پنیغ اوریدئ شئ. ورزو یو بل رپورٹ رکھتا د پاکستان بلوچستان صوبے په دیر شو ضلعو کے بعد نن نه د پولیو وائرس په ضد د روزنی کمپاین پیل کیږي او په دې کمپاین کې به سلیر شلکونه سیوا ماشومانو ته د پولیو وائرس په ضد ساس کې ورکول کیږي. هم په دې موضوع باندې د ډیو ریډیو خبریال ایوب ترین یو رپورٹ تاسو ته وړاندې کوم.
په کوټه کې د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسی مرکز مشر سید فیصل احمد ویلی دی چې د صوبې په دیر سو لسوالوي کې به د پولیو ضد کمپاین د نن څخه شروع شي چې تر درو ورځو پورې به روان وي. خو د پولیو د وایرس له امله په درو اساسو لسوالوي لکه کوټه پشین او کل عبدالله کې به د پولیو ضد د کمپاین تر 15 ورځو پورې روان وي. نوموړي د خبره تیر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته وکړه او ویل چې د پولیو ضد د کمپاین د کامیابۍ لپاره ټول انتظامات ترسره شوي دي او نږدې لس زره ټیمان به د روزې د میاشت څخه لمخه په دې کمپاین کې برخه اخلي. په دې کې به دا 2000 څخه هغه ټیمان وي څوک چې به کور په کور ګرځي او د 15 کلو څخه کمور ماشومان ته به نه هیواز د پولیو ضد څاڅکي ورکوي بلکې د دې سره سره به د ویټامین ای خوراک هم ورکوي. شاغلی فیصل زیاته کړی دی چې دا کمپاین ډیر مهم دی ځکه چې د هیواد د ګرمو علاقو څخه هغه خلک بیرته بلوچستان ته را روان دي څوک چې د یخ په موسم کې د کوټې او د صوبې د نورو برخو څخه کډه شوي وو. د دې مقصد لپاره د صوبې په بیلابیلو برخو کې 800 ترانزیت ټیمان هم ټاکل شوي دي. د چا د حفاظت لپاره به د لیویزو او پولیسو په ګډون سرحدي عسکر چمتو ولاړ وي. کسم پر روان کال کې په بلوچستان صوبه کې د پولیو یو کیس هم نه دښکاره شوی خو په کوټه پښین او کل عبدالله ولسوالیو کې لا تر دم غړي پوری د پولیو وایرس ژوندی دی چې لامل د روغتیا چارواکي په ویره کې اچولې دي. خو سید فیصل احمد ویلی دی چې دوی به تر هغه وخت پورې په قرار نه کښینی چې تر سوې د وایرس په بشپړه توګه د صوبې څخه نوی ختم کړي. نو موږ د مندو او پلرو څخه غوښتنه کړې ده چې هغه دی ارومرو د 15 کلو څخه کمور ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي او د ویټامین ای خوراک ورکول دي نه هیروي. دلته خبره ده د ونې ور ده چې په نړۍ کې دا وخت پاکستان، افغانستان او نایجیریا درې داسې وادونه پاتې شوي دي چیرې چې لا اوس هم د پولیو وایرس موجود دی. په پاکستان کې دا کال یوازې د پولیو د وایرس څخه دوه ماشومان په گلګت بلتستان او پنجاب ایالت کې معذوران شوي دي. بل خواته کمشنر کلا ډیویژن اشم خان غلزی ویلی دي چې د پولیو ضد په کمپاین کې مهم رول لوبونکو کارکونکو ته به حکومت ښه انعامونه ورکوي. نوموړي د خبره د پولیو ضد کمپاین په اړه په کلات کې رابلل شوې غونډې ته کړې ده. په غونډه کې ډاکټرانو، پیرامیډیکل سټاف او د روغتیا نورو ځایي چارواکو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
ڈیوا ریڈیو دا کواڑی چی ای میل راولے گئی نو زمگا پتا دادا ڈیوا ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام زمگا ای میل پتا ودا سی لکھئی ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام چھدا سے بے لکھئی وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم
خبری خبرونه تاسو واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غوره سوشي بو کې به د ډیو ریډیو دو ساته د خبرو اترو پروګرام سهار په خیر شروع شي. نن به د پروګرام قربانوي زموږ همکاران اشفاق مومن او بختور شاه. ورزو یو بل رپورټ رخته. شمالي کوریا د اتوار پر ورځ د بلستیک میزایل یو تازه کامیاب آزمائنه کړې ده چې 3.5 کیلومتره فاصله پورې هدف په نښه کولی شي. په دې حکله باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
شمالي کوریا 13 ورځ یو بل میزایلي آزمائنه کړې چې 3.5 کیلومتره په هوا کې په بره د تلو قدرت لري. ساینسي پوهانو شمالي کوریا لخوا دا د یوې نوې نمونې میزایلي آزمائنه بللې چې د تیلو په زور اوچتېږي. امریکې، جاپان او سویلي کوریا د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې چې د سلامتي کونسل غونډه دې په فوري توګه راوبلي چې د شمالي کوریا د آزمائنه وغندل شي او په ضد نور هم بندیزونه پر ځای شي. د امریکې سپینې ماڼۍ هم په خپل بیان کې ویلي دا ازماینه د نړۍ ټولو کامونو لپاره یو اعلان دی چې را مخته شي او په شمالي کوریا د نور بندیزونه پر ځای کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکایي سفیر نیکی هیلی هم سخت غبرګون څرګند کړي. نوموړی وویل دا وخت دی چې د نړۍ تر ډیرو پورې کامونه دي دا مضبوط پیغام ورکړي چې دا عمل د منلو وړ نه دی. د امریکې په ملګرو ملتونو کې سفیر د امریکې تګلارې په اړه وویل امریکا به شمالي کوریا په ضد مسلسل پیچونه ورتاو کړي. نیکی هیلی وویل د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په غلط لار روان دی که چېرې دی د صدر ډونالډ ټرمپ سره لیدل غواړي. د شمالي کوریا د نوي بالستیک میزایل باندې دا اندېښنې هم راپورته شوي چې ډېر زر دا امکان دی چې شمالي کوریا داسې میزایل هم جوړ کړي کوم چې د یو بري اعظم نه تر بل بري اعظم پورې خپل هدف د وشتلو توان لري او دا به نړۍ چرې هم نه وغواړي. شمالي کوریا دا میزایلي ازموینه په داسې وخت هم کړي چې بل خوا چین په بیجنګ کې ون بیلټ ون روډ د فورم دستوري افتتاح هم کړي چې چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور هم برخه ده. د شمالي کوریا دا قسمه د لمسون او پارونې عمل به د چین اقتصادي ګټو په لار کې هم یو خنډ جوړ شي. سیډونکي وایي امکان دی چې چین به خپل اثر استعمال کړي او شمالي کوریا به دا قسمه کارونو نه باز راولي. د کومې غوښتنه د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ هم د چین د مشر شي جنګ پینګ نه د امریکې دورې په وخت کړی وه. د امریکې په ملګرو ملتونو کې سفیر نیکی هیلی ای بی سی ټلویزیون سره په خبرو کې یو خبر سپینه کړه چې تر څو پورې شمالي کوریا خپل ځان نوی سم کړي د امریکې صدر به چرې هم د شمالي کوریا مشر سره نو ویني. ملګرو ملتونو په کال 2008 کې په اولنی ځلې په شمالي کوریا بندیزونه پر ځای کړل او د وخت سره یې پکې نور هم زیاتوالی راوستي چې کله شمالي کوریا 15 نور اټومي ازماینې وکړي. د جاپان دفاع وزارت په خپل عکس العمل کې د دې میزایلي ازماینه سخت غندنه کړې او دا خپل هیواد لپاره یو لوی خطر بللې. چین هم د تاوتریخوالي نه د ډډې کولو غږ کړی. د چین خارجه وزارت هم د شمالي کوریا میزایلي ازماینه د ملګرو ملتونو د قراردادونو خلاف ورزي بللې. د روس صدر ولادیمیر پوټین هم دا وخت په بیجنګ کې موجود دی. د نوموړي ویان هم دا کار د اندېښنې وړ بللې. د آرام په سمندر کې د شمالي کوریا نه 3400 کیلومتر په فاصله باندې په ګوام جزیرې کې د امریکې دوه پوځي اډې موجود دي. د شمالي کوریا تازه میزایلي ازماینې وروسته د امریکې دا دواړه پوځي اډې هم د شمالي کوریا په رینج کې راغلي. د را روانې نهې پر ورځ به د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په غونډې کې به په دې نورې هم خبرې اترې کیږي چې څنګه د دې مسلې حل راوباسل شي.
دا دیوا رادیو دا که غواړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ diva@voanews.com به داسې لیکئ voanews.com.
دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی او زموږ دا نیم ساعته سرنې خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیم پنی غدوام لري. تاسو د ډیوی ریډیو سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړ دی شي. وی او ای ډیوا زموږ د فیسبوک او د ټویټر پاڼو پته ده. د ډیوی ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې بیا تاسو د یو شمیر موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونه کتو تر څنګ د ډیوی ریډیو د ټی وی خپرونه چې دا 2 ساعته سحر په خیر او 1 ساعته خبری خپرونه چې د پاکستان په وخت د شپې 11:00 پورې خپریږي دا هم نیخ پنی غکتی شي. ورزو یو بل رپورټ اخته تیره اونۍ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکا د پلټنو فاقی اداري اف بي آی ډایرکټر جیمس کومي لری کولو روستو اوس د نوي ډایرکټر لپاره لټون روان دي او د ټرمپ انتظامی شاوخوا د څوکې لپاره اته کاندیدانو انټروګانې کړې دي او صدر ټرمپ ویلي دي چې د راتلونکو جمعې پر ورځ د بهر ملک سفر باندې تلونه وړاندې به دا فیصله دی څوکې لپاره به فیصله کوي. هم په دې موضوع باندې زموږ همکار بختور شاه رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
په امریکا کې تیر هفته د صدر ترامپ لخوا د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر جیمز کومی د خپل څوکۍ نه د لرکولو وروسته په لویه کچه د بل مشر دپاره د لټون کار روان دی. د صدر ترامپ انتظامیه وایي د اف بی آی د نوي مشر دپاره د اتو کسانو سره خصوصي مرکې کړې دي، او صدر ترامپ هم وایي دی به د جمعې په ورځ په خپله نړیواله دوره د وتلو نه وړاندې د اف بی آی دپاره موزون مشر ټاکي. زما په خیال د نوی مشر د خوخولو عمل ډیر په توندۍ سره روان دی، او د امیدوارانو د پوره عمر د ریکارډ کتنه کیږي چې یو قابل او عزتمند مشر خوښ کړی شي، کوم چې د ای بی آی د مشرۍ د څوکۍ غوښتنه هم ده. بلخوا په میډیا کې د صدر ترامپ لرکړل شوی د ای بی آی مشر جیمز کومی ته د ګواښ ډک ټویټ پیغام هم تاوده باسونه راپارولی دي چې صدر ترامپ پکې جیمز کومی ته ویلی وو مطبوعاتو ته دې رازونه نه ورکوي، ځکه چې د دوی ترمنځ شوې خبرې اترې کېدې شي چې ټیپ شوي هم وي. سپینې ماڼۍ سو وارې د دغه لانجمن ټویټ بیا بیا سپیناوی کړی دی، خو د اتوار په ورځ د کانګرس غړو د صدر ترامپ نه غوښتنه کړې ده که واقعي د کومی سره د خبرو اترو ریکارډ یې ساتلی وي نو په کار ده چې راښکاره یې کړي. د جنوبي کیرولاینا نه د ریپبلیکن ګوند سینیټر لنډسی ګراهم ویلي وایټ هاوس دې د دغه خبرې سپیناوی وکړي، او که د صدر ترامپ او اف بی آی د مشر د خبرو ریکارډ موجود وي نو په کار د چې را وړاندې کړي. د امریکې په سینټ کې د استخباراتي کمیټې د ډیموکرات ګوند غړی مارک وارنر وایي د صدر ترامپ دغه ډول ګواښونه چې ورسره د ذاتي خبرو ریکارډ پروت دی یو لانجمنه تبصره ده.
I don't have the foggiest idea whether there are tapes or not, but the fact that the president made allusions to that and then the White House
ما ته هیڅ اندازه نشته چې واقعي د دغه خبرو ټیپ شته او کنه. خو حقیقت دا دی چې صدر ترامپ د دغه خبرې په اړه شکونه را پیدا کړل، او وایټ هاوس اوس نه دغه تبصرې تصدیق کوي او نه تایید. په امریکا کې ډیموکرات ډله د صدر ترامپ لخوا د اف بی آی د مشر په برطرفه کولو سخت ټکونه کوي، او وایي په کار ده چې دغه فیصلې بی پلوه تحقیقات وکړي شي، ولې چې صدر ترامپ په دې کار د روس لخوا په صدارتي انتخاباتو کې د ممکنه لاسوهنې پلټنې ودرولې دي. او داسې امکان هم و چې د صدر ترامپ د انتخابي مهم او ماسکو ترمنځ څه نه څه اړیکې ضرور وي چې صدر ترامپ نه غوښتل اولس ته رابرسېره شي.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی ویجړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې.
وایس اف امریکا دی ریډیو سهرنه خبری خبرونه دوام لري، او اوس لوبو په حق لایو ریپورت وړاندې کوو. د ویسټ انډیز په وینډسر سټیډیم کې شوی د درېمو اخري کرکټ ټیسټ میچ په اخري نیروز پاکستان د سخت مقابله وروسته ویسټ انډیز ته په یو سلیو رنځونو ماتې ورکړې. په دې کې باندې اشفاق محمد نور حال وړاندې کوي.
Big heave of the last ball of the series to be bowled by Yasir Shah. There was still one over to go.
د پاکستان کرکټ لوبډلې د ټیسټ لوبې تاریخ جوړ کړ، او د ویسټ انډیز په خاوره یې په لومړي وار ټورنمنټ په 2-1 سره ګټلې ده. د دې لوبې خوندوره خبره د 15 ورځنۍ مقابلې په اخیری ورځ صرف یو اوور پاتې شو، ګنې د لوبې سر په سر د پاتې کېدو سره به ټورنمنټ هم په یو یو ګټه باندې سر په سر پاتې شوی وو. د پاکستان د کرکټ دوه غټ ستوري یونس خان او مصباح الحق د ټیسټ کرکټ اخیری مقابلې په اخیری ورځ د ویسټ انډیز ډلې ګټلو لپاره 280 رنز او پاکستان ته 9 وکټې پکار وې. د ویسټ انډیز بیټسمنانو د لوبې برابرولو په غرض دفاعي لوبه کوله، خو د یاسر شاه د سپین بالینګ په وړاندې ټینګ نشول، او په 22 مجموعي رنز یې دویم وکټ د بریت وایټ پریوته. هټ مایر په مجموعي رنز د 25 رنزونو د اضافه کولو وروسته د محمد عامر ښکار شو. په شپږ شپېته رنز شای هوپ ټیسټ ډیبیوټنټ حسن علي لیګ بیفور آؤٹ ک. ویشول سنگ په شپږ او یا مجموعي رنز د یاسر شاه په بال آؤٹ کېدو باندې د ویسټ انډیز 15 وکټې وغورځېدې. په پنځم لمبر روسټن چیز په کریز ودرېد او د ویسټ انډیز د مقابلې برابرولو امیدونه روښانه شول، خو د بده مرغه د ده سره چا هم په کریز اوږده ملګرتیا ونه کړه. په درې نوي د ویسټ انډیز شپږم وکټ ډوم ریچ پریوته. دی هم د یاسر شاه په بال باندې بابر اعظم کیچ آؤٹ ک. کپتان جیسن هولډر تر ډیر وخته د روسټن چیز سره په کریز پاتې شو او په 15 اتیا بالونو یې 22 رنز وکړ. په مجموعي رنز 155 باندې دی حسن علي په بال باندې لیګ بیفور آؤٹ شو. سپینر بیشو په 181 رنز باندې د عباس په بال باندې شان محسود کیچ آؤٹ کړ. دغه سې د ویسټ انډیز وو وکټې پریوتې. جوزف په یو کم شپېته بال 15 رنز په کولو د چیز سره ملګرتیا اوږده کړه او ښکارېده چې پاتې لس اورونو کې د ورځې لوبه ختمه شي او مقابله سر په سر پاتې شي. خو د ویسټ انډیز په درې کم 200 رنز وکټ کیپر سرفراز د حسن علي په بال باندې دی کیچ آؤٹ کړ. لوبه د پاکستان د لاسه هغه وخت وتلې ښکارېده کله چې په مقرره اورونو کې و باله پاتې وو. سیټ بیټسمین چې سنچری کړې وه او ورسره ګیبریل په 22 بالونو باندې لوبه کړې وه او 4 رنزی کړي وو. په خپل اخیری بال یاسر شاه آؤٹ سوینګ وکړ او د بیټ دننه غاړه یې واخیسته او نیغ په نیغه بال په وکټ ولګېده. دغه سی پاکستان دا مقابله او ټورنمنټ په خپل نوم کړ. د لوبي چې کله د شمار بالونه پاتې شول نو یونس خان او مصباح الحق د ټي وي په سکرین بیا بیا خودل کېده او پر بحث کېده چې دا تاریخ کنن جوړیږي. د دې دواړو لوبغاړو اخیری مقابله او د دوی د خوشحالیانو د عکسونه به د تاریخ برخه جوړه شي او دغه سه هم په ګټه بلخصوص دواړه لوبغاړي بیا بیا خو دې شول. په اخیری مقابله کې کوربا ویسټ انډیز د ټاس ګټلو نه پاس پاکستان ته د بیټینګ بلنه ورکړې وه او پاکستان په خپل لومړي اننګز کې 308 او یا رنز کړي وو چې پکې اظهر علي په 122 رنز او مصباح الحق په یو کم 75 رنز ښکارا بیټسمینان وو. د ویسټ انډیز لخوا روسټن چې 4 وکټې واخستې. د ویسټ انډیز د دغه حد په جواب په لومړي اننګز کې 240 رنز وکړل چې پکې روسټن چیز په یو کم او یا رنز کولو باندې ښکار بیټسمین وو. د پاکستان لخوا محمد عباس 15 وکټې په دغه اننګز کې واخستې. ولی یاسر شاه 3 لوبغاړي آؤټ کړل. په خپل دویم اننګز کې پاکستان د 8 وکټو په تاوان 144 او یا رنز وکړل او اننګز یې ډیکلیئر کړ. دغه کې تر ټولو زیات رنز یاسر شاه 240 وکړل. ویسټ انډیز ټیم خپل اخیری اننګز کې د 303 رنز حد په جواب 202 رنزونه وکړل چې پکې یو وار بیا چیز په 101 رنز باندې ناټ آؤٹ پاتې شو. یاسر شاه د پاکستان لخوا 15 وکټې واخستې. د ټورنمنټ غوره لوبغاړی یاسر شاه وګرځول شو. د په دریو ټیسټ مقابلو کې 25 وکټې واخستې. دا د ویسټ انډیز په خاورا د پاکستان د ټیسټ کرکټ ټورنمنټ لومړی ګټه ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.